د اسمان شندي په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه ولست چې منفي 15 اسمان شین په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه ولست چې منفي 15 اسمان شندي په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه ولست وی چې 0 اسمان شین اټکل سوی په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخې لوړه درجه ولست چې منفي 15 اسمان به ځای ځای ورځ وی په مزار شریف شهر کې اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه ولست چې 15 په هرات کې به اسمان من زید ریزوی د تودوخې لوړه درجه ولست چې 3 او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه ولست چې 3 اسمان شین اټکل سوی دی.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې خبرونه درنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت په اړه تدابیر. مونږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون له لارې دی او دغه راز هڅه کوو چې له محترم حکمت الله اعظمي صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسیون د غړی دی هغه هم په تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب د خبرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولېدای شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، به کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد؟
بله، زه یقیناً په دې عقیده یم چې هلمند کې اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغییرات راسي او په ټول اداري واحدو کې تغییرات راسي، لکه ولسوالان که ښه ولسوالان په خپل ځای پاتې سي، که مستعد نه وي باید ایسته سي، همدارنګ قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند دپاره یو اساسي مبارزه په کار ده. تاسو وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ ول، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاقو د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن په تیرو څوارلس کالو کې هیچا په دې باره کښې جدي قدمونه وانه اخیستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما درېیم دلیل دا رټاپي پروژه ده چې دا خپله انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي او خپله د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که هلته فابریکې جوړې سي او د خلک یې په کار ولویږي، خپله همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړه سي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سره لاس واخه، پیسې دې راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف که، سرمایه گذاری وکه، دا به خلکو ته کار پیدا کړي، هغه خلج طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي د هغو سه به را جلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپې په پروژه کې مصروفه سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډېر سته چې په هلمند کې دې د امن لمن وغوړېږي او امن دې راسي او رام نسی حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله اعظمي صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د ما مخکې چې تلیفون په لیکه کې اخلو. اعظمي صاحب، زما سوال تاسو نه دا دی چې پښتنه مدا ده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتانوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسکر چې کله له هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ ترلاسه کړی او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه مادو تولید په مرکز باندې هغه شان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی پکې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسې دخیل ګڼئ؟
ډیر مننه. داسې دی د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو د خپل افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړل، په دې کې شک نشته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نو. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسو د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په نامنی باندې روان دی او طالبانو ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرا کرا د غلطه ثابتېږي چون چې جنگ شفت سوی نه و، تللی نه و، د یو منطقې سره غځېدلی و. زه په دې باندې دغه یم د چپ کنوینس یم کانې یم چې افغان امنیتي ځواکونه سیرې قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنګي ماموریت د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دوام ولري، مګر دا د جنگ دغه دی بیا راتازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډېر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډېر زیات دغه وسي کار وسي او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند نامنه کې نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتی دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی غلطه به وغځېږي او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې او دا به په 2019 کال کې چې کله ټاپي دغه کېږي د مخته را روان دی هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برتانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو، مګر ناکامي هم خپل دلایل لري. دا نه یوازې په د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر ورته دی.
مننه عظیمی صاحب. مل پاسوال عبدالکریم فایق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع هلته لنږدې خبرې دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې، یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حملې، څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، همدومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروئین تنه تولیدیږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسو په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسو په نظر باندې، اوس خو تاسو په هلمند کې نیاست، په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا پر همه کی دوستان تقدیم می کنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دا جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه و چې د دغه خلکو سره رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر دا دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز د خوا، هم د هلمند د خلکو د خوا. چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید کړی ونه څېړي. د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده داسې نسي سبا لکه کندوز غوندې چې سکوت سوی و، بیا به موږ ګرده په ارمان پسې کوو. دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو، قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي. هغوی طبي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلح قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې پر کړي دي، جنګېږي، د هر ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جگرخونه کیږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مسلحو قواو کې هیڅ چا ته اجازه ورنه کړل سي چې لاس ووهي. ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي او خلک په جدي ډول د مسلحو قواو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې شتامن دی. عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هر واقعه چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الوسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکاري او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړه. اوس په کاپیسا کې هېڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعینه شي او د مرکز د خوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه مهرباني.
تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که برنامه را تعقیب میکنیم و همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما؟ اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان شب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشیم، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل، ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست و گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن. در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان واقعا قابل دینی، سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیگین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متبقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانه استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وضع را به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز ده هلمند مردم بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان وای قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن میتونین، دوزه که گیر کنین پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمیکنن. اگر قصر قتل کنن مردما میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر سر. محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنین؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو، مردم خود، مطبوعات خود، صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کرد، دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرازی گپا قدر نفلم جور میکنه دیگه جور میکنن سیب. از این قبیل مسائل سیب چی باشه؟ پیشنهاد شما چی هست؟ این جنجال ها را خب به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام ششته نمیتونیم در خانه که سیب تمام روز سیب گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاده دیگه های خود سیب. چی میگین؟
ډیر مننه. دا سده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چوند باس ته هلمند په باره کې ودې په باره کې زه یو پیشنهاد وکم، هغه دای موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غس پینې کې پیسې سپینې کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاری وکي، او دا باسونه کې زه فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانه یم نه لري چې دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کرته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنۍ ته مخ شکوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو، هغه په ډیر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه راوخو او په یو سمه لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چډیر ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپل بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه گزاران چې دی هغه دې ته آماده دي چې تر څو کولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي، او د هغې لپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی، باید دولت دغه وکي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پونتونو ته، دولسم نورسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، به لدی چې ولارش په نشئی مواد باندې اختصاصی ک نشئی مواد باندې روسو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې د رکیږي جذبیږي، ورسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ ارڅ په
طالبانو ته مشکل. بله اعظمی صاحب پس هم به شما موقع میتی همین چه یک شنونده ما بلسه. از هلمند تمیل از تلفون کردن که نمیخواییم تلفونشان قطع شد و مصرف دانشات شد، شنونده رو بگیریم باز به شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی صاحب.
نوریه
او مهربانی صاحب
پشتون صاحب که کنیا و چه ولیو تک پرو که دی باز پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اتر اسه دلته ورته کښې ده دا اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو کلانو دربه یې دا بره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي و دا په یوه ټاکي لکې موږ شیطان لاړه ده په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکې دا ورې لکي دا موږ یوه ټاکې ته پوستې لک کړي دي.
وروره کوم ځینې تاسې تماس کې تماس نیولی دی او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل که چېرته افغان ځواکونه جنګ وکړي نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د دیو سره نه کېږي دا د خدای پاک پوځ دی د دیو سره نه کېږي دا ګرده
ډېر زیاته مننه.
خودش عضو پولیس ملي است که از هلمند تلفون میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکنم.
بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم زنه پېرم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وی خو ما د حکومت د پوسټو دفاع وکړه چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او غوی غواړش د جنگ وکي. ما دا مثال هم ورکی چې لباس هم د طالب پر کم دی، قومونه هم د غو پر کم دی، رنگونه هم د غو پر کم دی، او د حکومت پر طرف شو جنگیږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پریږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی، زما رده په خبر اصلا سر نه سو خلاص. که د طالب پر طرف نه بیرده شکایت چې دی نختبی د مرده طالب په خلاف خبرې کو، موږ د حکومت په طرف کیو او د طالب موږ دې ته دعوت وو چې صلح تراسي، زما ورور سره وطن را سره جوړ ک، زما د ورګلوی پر لار وار سره کته ورور سي، زما سره ملګری سي، امریکایي په دواړو پسې اخستای سو، بین ملي جامعه په دواړو پسې اخستای سو، هغه نور ضرورت نه لري چې زما اوستا په ملک شینی چې ما اوتا سره جوړ
شو.
طالبان چې طالب د امریکایانو د بین ملي جامعه وخت روج دی.
مننه پښتون صاحب، یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني ځان معرفي کې ازادي رډو ده.
بله السلام علیکم. تاسو خپل سلامونه تاسو په پښتو کې تاسو ټول مېلمنو ته او ټول هغه جنگ په لو منځوالو ته د زمين د مېلمنو تاسو
ته اجازه خدای دې راواله مهرباني.
نن به وسه تاسو کوم خبرې مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا د طالبانو طرفدار ورور او خبره دا ده تاسو څنګه بل ما په خبرې باندې تفصیل وکړي چې د ایلمن په اراکین او د ایلمن په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی زنسته. تاسو وګورئ په یو څه باندې زمونږ درې چارواکي راز راز خبرونه د ایلمن په حصه کې خپروي، هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي دا خبره نه اورېدل کېږي، او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره دا هغوی خبره اورېدل کېږي. زمونږ د ایلمن په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی. زمونږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو ټول ځواکونه مو په ډېره مېړانه سرښندنه سره جنګ کوي، اما زمونږ د پوستې نه اکمالېږي، زمونږ خطونه نه اکمالېږي. زما عسکر، زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو جاجر مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې، اوس ساعته په دېرش مرمیو کې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي، دته بیا کومک نه رسېږي. همدغه پولیس عملته زخمي کېږي، د زخمي یوازې پاتې کېږي، ساعت ته دی په شهادت رسېږي. د دې مسول څوک دي؟
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب. اجی صاحب حتمن استاسې پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي. یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو دا او تاسو منو ته سلامونه علیکم. زه عبد الواحد خبرې کوم.
مهرباني عبد الواحد اوره، مهرباني وکړه.
مخکې اول کې د تاسو نه مرو په خلکو به وکړې او په کوګنارو په چوک خبرې وکړې. دا په چوک او د کوګنارو کې د حکومت په اړه ډېر اسانه کار دی چې ویکي.
بله،
موږ رئیس جمهور صاحب د کاریابی لپاره کارونه او کارو د پیدا کولو لپاره مخکې د کار به هم په افغانستان کې کار پیدا کول اسانه دي. د غنم او د بزګرانو لپاره چې غنم چې کې مال 300 روپۍ کې هیڅوک به نه کوګنارو کړي نه به بعد بیا نه بیکاري تو خلق کارو باندې مسعودی کې ما درې وخت دې دې دربار خرچ کی دلمن دې فار دې ګرا دې فار دې لوګر دې فار دې دې کندوز دې فار دې ورو دې فار دې په کاټه خلق کار کیږي او بیر دې نظر الله دا په څو دې کې دا په کوګنارو په دې شان دا په سیمه تر سي او بس په دې دې ته ګران دې ورکی دې بشاره دې
ډېر زیاته مننه عبد الله حیدر. مننه ډېره زیاته مننه. پښتون صاحب پښتنې هم واورېدلې او په دې کې یو پښتنه چې هغه په دې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله، هغه دا ده چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطح نشته، ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنیت قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنیت قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنیت قومندان ته والی ته رپورټ وکړي، هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي. یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوی. او بل خبره پښتون صاحب چې په هغه کیسه ته تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شاندي چې یو رقم خبره کوي بل بل رقم، آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي؟
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرف داری خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړله زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیره لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دي په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نظر متاسفانه که څم شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبر اوس اوري خوند به ورنکي لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی دوامه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړله څو ځلې مو خپل دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردک صاحب ته دغه د پښپو کې دا موضوع چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه جنګي سیمن سبان چې په لیرو پرتو ناامنه منطقو ته تاسو استوي تاسو د ژبې په نظر کې نیولو د قومونو د بلدیتو په نظر کې نیولو سره خلک واستوي مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو هغه بدبخت چې ورېبلار ته راځي سره بلدیت نه لري د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري حتی په پښتو پوهیږي نه هغه د یو څه وایي هغه بل څه وایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګه چې د ایلی چام پسې کې هغه په اوبو کډه سي چرګه د باندې ګرځي زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي د بدخشان هغه به په هرات کې وجنګیږي اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقی بالکل یو کې لیکن په جنګي حالت کې ته د کندهار سیمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته او یا د بدخشان سیمن سب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سیمن سبان په خپله منطقه کې بلدیت لري د خپل امهنګي په وجود راولي دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي په حقیقت کې تاسو وګورئ موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان دوه دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخم چې خلک نارې وي موږ ته راپور نه راځي چې وایي د جنگ د میدان څخه غستله و جنگ نه نازیدله یو خو د خدای دپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبې واخی دا بې معنا دي امکانونه جن واخی دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصل دي یو د علم تجربه ده بلې د وظیفې تجربه ده د وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دي نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي دا د تصفیه کې سم جنرالان لمر ته کې او دوه جنرالان ته ضرورت نه لرو اصلي دا ګرد مرداري دغه جوړ کړی دي هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي جزجر جنرال سم حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي جنرال په پښتو فارسي نشته کوي نه سي او د غوړي جنرال سي اکثر مستعجل دي اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو دا بل اساسي ستونزه چې موږ سره مخامخ دي خدای لپاره د دې به چاره وسی او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاقو پیسې کوم پیشنهاد یې معقول دی زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره په بسګرو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې بیرته په ارزانه ورکړي لیکن موږ د دې به تر تره وړاندې کړل که دغه قاچاقبران چې وتس کې په هلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي دا چې قاچاقبران موږ پیژنو د وتس کې چې سرمایه در 500 میلیونه ډالر زیاته ده دغه بدبخت د خپلې پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپلو دوستانو په نامه کړی دي په جهان کې پټ کړی دي دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی چول سي دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې په یو صنعتي کمپنۍ راوباسي ستا په پیسو موږ په آینده کې قاچاق ونه کې دا بهترینه لار ده ام جنگ ورکی نن د جنگ په میدان کې قاچاقبر جنگ تشویق کوي ولله قاچاقبر کوي په قرآن قاچاقبر تشویق کوي ولې هغه وایي ته زما قاچاقو پیسې نه پرېږدې زه جنگ ولې پرېږدم دی مجبور دي طالب تشویق کوي
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب که د حل د لارو په اړه باندې وغږېږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامن دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویلې چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون چې دی هغوی بیا هغه اصلي رهبران په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي
مراد صاحب داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټولو ولایتونو کې دا ستونزه ستا د غټ ولایتونو دی ولته دغه زورواکي ډیر قوي دي زه به تاسو ته مثال درکړم اوس په ننګرهار کې د دغه سي مشرانو نه بغیر والي څه کولای سي والي هلته د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والي ډېر خود مختاري لري دا یو په میراث پاته سوی شی دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002-2003 کې دی ډېر کوشنی خلک سول بیرته ډېر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاته دی یو ډېر بد میراث را پاته دی چې دوی دومره تکوي سول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند زیری او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورتستون جوړی دا په دا ټولو غټو ولایتونو کې چې حالت دغه خلک شتون لري دا مشکل ډیر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نو سپټولای نو د دې د لن محل د پاره وس چې دا بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي بیا دغه پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته چې دغه د استا په خوشه باندې درستوم نو امنیت هم د څخه غواړم کچیر دولت د اغه پر وړاندې باندې جدي ګام نه شخصلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکي یو کمپرمایز وکي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهماتو تاسو نه نګوري طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو صلاحوي دي یا د پولیسو دي یا نیول دي او یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي دوی نه یوازې زموږ دښمن کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري او بل یو شی زه تاسو ته وایم اکثره دام ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی دا پیښه خو حتماً یو ډیر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکی چې دومره طالبان جمع سولو په موږ باندې حمله کوي داسې نه دی چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه استخباراتي زوفت دی دا زه فکر کوم د استخباراتو زوفم نه دی په دې باندې خبر دی مګر پرو اکټیو دا غي نه مخکې چې دای حمله وسی دی ورته تدابیر نه لري او یا نس نیولای دا محلي ادارې
من نازمی صاحب کور ودن
تشکر فایق صاحب ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه در حالی که امپراتوری ژاپن در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه در پشتش استاد میشه منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است یک کد رهبر است و یک کد سربکی است و یک کد قماندان ما هر کس که چهار تا کلاشنکوف داره یک رهبر است از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه بازم جار جنجالا خلاص نمیشن شما چی پیشنهاد میکنین که سیب ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سیب از رهبرای خود دفاع کنیم در پشت وطن خود استاد شیم به هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگران نریم سیب پیشنهاد شما چی هست سیب
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در درد در زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبديل دومره رول نشي لوبولای زما مخکې پیشنهاد داسي و چې باید علمن سره جدي کومک وسی د اوس په لنډمهاله وخت کې اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي سیستم څخه یو سې کوي اداره نظامی اداره په نظامی بخشو کې راځي او ملکی بخشو کې هم باید کوي اداره راځي چې د پسات مخه ونیول شي باید د خلکو د اکثر د علمن زخپلم د علمن جمع اکثر د علمن ځوانان د ډیره مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی د ډیره مجبوریت په هیروینو او تاریاکو کې شکیل شوی دی کار ورته پیدا شي که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي ممکن 50% یې بیرته وقار ته رجوع وکړي خلاصه دا چې بعضې شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي رهبر چې خپله ځان ته شخصیت ورنه کړي خلک یې هغه نشي زغملی په دې خاطر باندې ستا خبره ډېره موثره ده زه په عربي پوهنتون کې محصل وم هغه وخت په 1950 کال کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي قوت یې تر 2 کلو اردوګانو څخه زیات دی یعنی تبلیغ ډېر موثر شی دی باید په واقعیت سره په وخت و زمان تبلیغ وشي هلمند ډېر ښه قدرونه لري د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس ورته ویلی سم مثالونه پرزن یو جنرال دی تورن جنرال اسدالله شهرزاد یو وخت هلمند چې قومندان و ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد دی هم ډېر موفق قومندان دی یا پرزن د اوس موجوده قومندانان چې تللي دي دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تېر شوی پرزن نبی جان ملا خیل یا د اوس سر جنگ مهمه دا ده چې دی دته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسی دی و دې ته فارغ سي چې ایجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې چې کم ځای کې عاجل اقدام وکم
بله ډېر زیاته مننه پښتون صاحب یو پښتنه چې تاسو ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي ډېر مسائل زما هدف کوم ځانګړی وکیل یا کومه خاصه ډله نه ده اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډېر لوی قوت دی د افغانستان تقنینی قوت دی یعنی هغه ځواک دی کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې پر اډیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای لیکن په دغسې مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولې دوی ملي دریز نه غوره کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسي جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پی وي او هم به پې د ولس فشار وي ځکه تاسې د ولس استاز یاست ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډېر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کښې نارې ویل دي غلبلې
اما وبخې پښتون صاحب اکثره وخت نارې او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي د هغې سیاستوال پورې هغې پخواني ولسمشر پورې تړلي څوک اوسني ولسمشر پورې تړلي اکثره دغه مسایلو کې دوی ډېر زیات جدي دي
راځم دغه ستاسو سوال ته راځم زه پوهېږم ته څه وایې اخر بې هغه اصلي متن بهیم درته وایم په مجموع کښې چې که هلمند کې واقعات پېښ شوي دي یا په کندوز کې پېښ شوي دي یا په نورو ولایتو کې پېښ شوي دي همدغه وکیلان دي لږ یا ډېر نارې اوس هم دوی وایي لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغسې لکه شاهد و باید چې باید دوی نارې ووایي هغه ډېر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزي صاحب په حکومت کې او یا د دې دوو ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو وو تر بیرې وو او در سلیقوي روابطو لاندې غږ نه سوی پورته کولی چې بیا حکومت راسه خوا به دې کېږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسي وتلی یو تعداد کسان شخصي ګټې لري
ده دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای قدر مشکلات گپاره و مردم گفته میریم مردم جگرخونتر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلیم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته و دیدن که مردم شدن سه سر دسترخوان سر نان هستن این نفر گفتم بیا بفرما توام بشیدمی دسترخان یک نان بخو، گفته ولی ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم. خب اینه که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم. حالی کششته صاحب لقمه را گفته کل نان خلاص کرده به این نفرایش نان نمانده. باز برزی صاحب خانه گفت و برادر دیگه دفعه گفت تو نان تبیه کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن. حالی صاحب این ناره های شما را صاحب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین. برزی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میده که شما فقط که یک کار کرده باشین، مردم هم بیغم میشین، حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده. مگم در عمل هیچ چیز نمیشه صاحب. 14 سال است صاحب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه صاحب.
نظر صاحب این موضوع در این موضوع ما 100% موافق نیستم. شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته، ناراها صورت گرفته، چیخ صورت گرفته، اتهاما صورت گرفته، یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه. لیکن مصیبتی هستن، یکی در دوری گذشته که کرزی سرپرست قدرت بودن، هر وزیر که استیزا میکردیم او را سرپرست نگاه میکردن. لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد. علی بازی حکومت هم از او یاد گرفت. اون علم چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی این مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن، برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزهای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را از پارلمان یا سنا بکشن. این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او را سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن اونا اونجا جور آمده پولای خود را جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برات گفتم که پایای همه کی چار کنجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دوار د چغه د نری خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده، د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده. د دفاع د وزیر لپاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی؟ دغه موضوع نه څومره جدید استاسې په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري. صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو شورا خود اسړی رد کړي، اوس دوی باید نوې نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو. وزیر دفاع خو سرپرست موږ رای نه دور کړي، جمهور رئیس موږ سزا کوي نو سونه نه وې چې جواب تر غوښتلای سو. کومیناری چې دیا که موږ اورو تاسې اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دي وکیلان یې کوي چې سرپرست د بلې خوا څخه دوی چې کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دي په اصطلاح هغه د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړه ویلي دي. دوی وایي چې موږ وتستي د دغه مقام د پاره دغسې یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نه لرو او داسې وانه متکی چې پردې کار روان دي او وتستي مختلف اوازې اورو ستانګزی صاحب زیو پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی زیو پلانکی ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډي کلمو ته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد اساسات دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق بخیالم که در تلفن نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای سرباب تلفنی تماس تینشی عزمی صاحب یو پختنه چی استاسی او د پښتون صاحب نه دوړن زما مشترک پختنه ده. کله چې د افغانستان په نورو سیمو کې هدفم د ټولو سیمو ده جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند ده، نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کړي چې څه ډول امنیت تامین شي هلته، دا خبره هم کړي چې د دې جګړې له امله سپل شوی خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنی د هلمند دغه د لکونو نفوس ته، د هلمند بېوزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بند دي، د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید داسې وکړي هلته نور عسکر واستول شي. هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، زخمیان دي، د هغې لپاره داسې یو غږ پورته کول لازم نه ګڼئ تاسې چې په ملي سطح پورته شي.
ډیر زیات مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګڼم. یو خو دا دي چې د هلمند مدني فعالان دي چې په د دې پر عقله باندې کې ژغم پورته کړی ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نشي کېدلی او هغه ناخوالې چې هلته پیښې شوي دي باید هغې ته میډیا ته راوباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی، تاسې وګورئ د افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو نه زه خپله ورته ګورم، په یوه سترګو ورته ګورم. مګر که په کندوز کې کم مشکلو هغه زموږ درد و، که په هلمند کې دی ټوله درد دی، مګر په هغې ته ډېره توجه ورکېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي وویل دي چې دلته موږ
مشکل. اما یو خبره ده عظیم صاحب، یوه موضوع ده، آفرین دی وي د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتېږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي. دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم. خدا مې اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا په راډیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل آواز نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو دی افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې. او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسې د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسې وګورئ د هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه محلي خلکو آواز هم خپ شوی دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرم ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني،
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپلو داخلي مابیني جنګو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي، بل مخالفت کوي، بل د کومندان ملګری دي، بل د چا ملګری دي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو. کندوز تقریبا تر ډیره ځایه سر له ټول ولایت وو او جنګ هم سر له ټولو فقط مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاوه. د هلمند جنگ خو ډیر وسیع جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري. ګرش کې یو جنجال دی، زمبولیه بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، موساکلا، نوزاد، ناریسراج، چانجیر په خپل لشکرګاه په دا ټولو کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي. والله که پر سیږي چې کم یو کم ذات زرسګي وکي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملي جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثر شوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپله خوښه راووځي، د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي، د جنگ د باندې ساحق شي. فکر کوم دا به مؤثرتره کار وي تر هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي، ځکه که اوس حکومت سنگین ته ورسي او په سنگین کې جنگ روان دي، پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکوي خپله د دې ژوند ته خطر کې دی، نو بهتره دا چې خلکو ته وویل شي تاسې د خپلو جوړو خلکو په توسط نه جوړې راوباسي او د باندې د هغو دپاره کومکونه مده کي او ټول اولي بشري کومکونه ودی ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب.
بله خوب، ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شویم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و اصل و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمانه ندو خدای پامان.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجود دورنا اپ دښمن پورشا، ساد وجود دورنا اپ دښمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجود دورنا اپ دښمن پورشا، ساد وجود دورنا اپ دښمن پورشا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، افغان وطنا. گلالی گل گل سوانا او بینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپار دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا تو پپار دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو چغمی اور ایکنا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وچو دور نا اب دشمن پورشا سادو وچو دور نا اب دشمن